تاسو مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. زبوريوال کاکړ درته هر کله وایم په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې پاړې شمې ریپورتونه او تبصری در خبرو. همداسې به د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو د مشال ریډیو 219 پروګرامونه هم وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه وورو چې فرخنده اسدی وړاندې کوي.
السلام علیکم. دومړی د خبرنو سټیکي د کور مدالي زو منګل ترمنس د یوې میاشتې لپاره سولې شوې ده. میر عبدالقدوس پیزنجو نن د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخب شو او د کرکټ شډوریز نړیوال کپ کې نن افغانستان او پاکستان مقابله کوي. د خبرونو تفصیل د کورمدالیزو او منګلو ترمنځ یوه میاشتې لپاره د سولېتیګا کې خوندل شوې ده. پرون د اکتوبر پر 28مه هلته د ځایي مشرانو او حکومتي چارواکو په منسکرتوب یوه جرګه وشوه چې اوربند ته لار هوار کړه. د پیواړ الیزو او ګیدو منګلو ترمنځ د اکتوبر له 28مې نیټې راهیسې د سیمې د یو ځنګل د ملکیت پر سر جګړه روانه وه چې په ترڅ کې له دوانو غاړو شپاړس کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي وو. د پاکستان د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین تورې وایي د اوربند د غزولو د شخړې د مور لپاره جرګه ټاکلې ده او هڅیده چې زر د غشخړه هوار کړي. عبدالقدوس پیزنجو نن د اکتوبر پر 9مه د بلوچستان نوې اعلی وزیر منتخب شوه. د بلوچستان اسمبلی نه در شغړو خپل رائے عبدالقدوس پیزنجو ته ورکړي. نن د صوبایي اسمبلی غونډه د مرستيال سپیکر سردار بابر مساخل په مشرۍ کې وشوه چې پکې د صوبې مخالفو سیاسي ګوندونو غړو د رائے اچونې پر وخت ګډون ونک او د صوبې په خوانه اعلی وزیر جام کمال خان هم نن نه دتانو ورغلی. دا لهغي ورسته ده چې د اکتوبر په 15مه د بلوچستان عوامي پارټي عبدالقدوس پیزنجو د هغې صوبې د نوي اعلی وزیر لپاره خپل امیدوار ونوماوه. د بلوچستان په خواني اعلی وزیر جام کمال خان پر داسې مهال روانه میاشت استعفا ورکړه چې د اکتوبر پر 11مه د نوموړي پر ضد د هغه د ګوند بلوچستان عوامي پارټي سوار لسغړو له اپوزیشن ګوندونو سره یو ځای د پر وړاندې د بې باورۍ قرارداد راوړو او د اکتوبر پر 6مه نیټه اسمبلی ته وړاندې شو. میر عبدالقدوس پیزنجو له دې وړاندې د بلوچستان اسمبلی سپیکر وو. اسلامی نظریاتی کونسل د اکتوبر پر 28مه په اسلام آباد کې په خپلې وغونډه کې د حکومت هغه قانون غیر اسلامي او غیر شرعي ګرځولې چې پکې پر ماشومان او ښځو د جنسي تیری کړ تن ته د خسي کولو سزا ورول شوې ده. د اسلامی نظریاتی کونسل مشر پروفیسور ډاکټر قبلا یاس د اکتوبر پر 9مه مشال ریډیو ته ویل باید حکومت د جنسي تیریو په پیښو کې ککړو کسانو لپاره نورې سزاګانې وټاکي.
نور ډیر موثر طریقې شته د سزا داسې هم کې د شی د جرم د شدت په حواله چې لکه امپریزنمنټل ډیث لکه قید تا موت نورم سزاګانې ډیرې کې دلې شي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د انصاف او قانون قائمه کمیټې د روان کال د جون په 23مه پر خوځو او ماشومانو د جنسي تیری خلاف ته قانوني مسوده منځوري ورکړې وه چې پکې یو وړاندیز دا هم شوی وو چې په جنسي تیریو کې ککړ کسان د جنسي صلاحیت څخه محروم کړل شي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د بنو پولیسو د تراګری زت څنګه ویلی چې د شمالي وزیرستان په سپینوام کې په یو کاروایي کې دوه وسلوال بجلی دي. یو چارواکي د نوم نه خودرو په شرط مشال رادیو ته ویلی چې نن د بنو د تراګری زت سیمایي پولیسو د شمالي وزیرستان په سپینوام بوبلی سیمه کې د خوپیه اطلاعاتو پر بنیاد عملیات کړی او دوه وسلوالې بجلی دي. پولیس دا هم وایي په دغه عملیاتو کې وسله هم تر لاسه کړی ده چې د دوی په خبره او د دوی په خبره چې وجل شوو مبینه وسلوالو د تحریک طالبان پاکستان علیم خان ډلې سره تړاو لرلو. بلخوا کومې وسلوالې ډلې یا آزادی سرچینې لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د کرکټ ته شل اوریزا لوبو په نړیوال جام کې نن د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ میشتې د لوبو د پیښور په وخت ماخام په وو بجو پیلېږي. په روان ورلد کپ کې پاکستان تر دې وړاندې له هند او نیوزیلند نو افغانستان له سکاټلند نه بریا ترلاسه کړې ده. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اکتوبر په 9مه د یو مصروف سفر په لړ کې اروپا ته را رسیږي. نوموړی په روم کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا G20 په سرمشریزه کې ګډون کوي. د ایران د جوهري پروګرام په سر د خپل اتحادیانو سره خبرې کوي او په واټیکن کې به د پاپ فرانسیس سره ملاقات هم کوي. دا تر دې د ماده مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه اوریدل چې فرهند اسد وړاندې کول او سم زو د ریپورتونو په لور په قبایلی ضلع کورم کې د دوو قبیلو ترمنز شخړه کې د یوې سمیزي جرګې او د حکومتي چارواکو په هڅو اوسګړی اور بند سوې دي. پرون د حکومت او سمیزو مشرانو په هڅو د الیزو او منګلو ترمنز د یوې میاشتې لپاره تیژه ایښودل سوې ده. د دواړو قبیلو ترمنز د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې له متنازع ځنګله د لرګیو د پرې کولو پر سر جګړه روانه وه. په دې اړه تفصیل د
په کورما ضلع کې د زیارت پورس د ځای مشرانو جرګه د پیوړ الیزیو او ګیدو منګلو ترمنځ د امنتیګا په اخدلو کې کامیاب شوې ده. د صدې ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لډیو ته وایي حکومت په نگرانۍ کې د یاد فریقینو له مشرانو سره تر مسلسل مذاکراتو پس یو رسمي معاهده کړې چې له مخې دواړه د دې پابند کړي چې تر یو میاشت پورې به د ضلع امن یقیني کوي او د یو بل خلاف به هیڅ داسې غلط ګام ناخلی. ځای مشر زیاتوي په معاهده کې له حکومت دا ضمانت اخستل شوی چې کم فریق تیګه ماته کړي نو پښتنه بور نه کوي او بل دا چې څوک به دغه تنه پرېږدي چې د علاقې امن بیا خراب کړي.
هغه نه علاوه تری نوانی ساتر این سفاری پټک پورې ټول سسور روډ دی دا به مکمل طور باندې سبانه کلاوي او په دې کې به چوک وایلیشن نه کوي. که چوک وایلیشن نور کې وکړو نو هغه به بیا په دې یو یوه میاشتې کوم کونه کې دوالو د دې په جرمنۍ کې برغلې.
کچو هم د امنتیګا تر کې خودل ورسته هغل ته غیر یقیني صورتحال ختم شوه. خو لا هم د سیمې امن ته خطر شته. ولې د فریقینو ترمنځ د ځمکې شخړې حل تر اوسه نه دی راوستل شوی؟ د پړچینار عبد حسین جعفری وایي که حکومت غواړي چې مزید د علاقې امن قائم پاتې شي نو د شخړې حل دی راو باسی.
صدامو ملي سي چو حق وي پکور ده حقدار ته حق ورسيږي او کومه ته هم يايون څه پکور ته سي سستي ما کوي او ویلي دي خومغه زنګلوتي خومغه شملوتي خومغه پکور دي زر نظر تسبياو شي څنګه ده لپاره مدسي بعد او حالات سره برونه شو.
بل خو د کامي سملي غړي ساجد سنتوري مشال لډيو دواي اول هغل ته جنگ ودرول زوري ولې چې يوې قيمتي زاني زيون نو ورسول او بل دا نور سمو ته خوري ده شو او زيادتوي ووز د شخړې حل راوستلو ته چمتو شوی. ساجد حسین توری زیاتوی په معاهده کې دی چې د مشرانو څلورویشت کسیزه کمیټه به په ټاکلې موده کې د فارقینو ترمنځ د شخړې حل راوباسي.
کوم څومره زړی معاهده دي او هغه باندې به ان شاء الله تفصیلی غور کیږي او د سره سره دولس دولس کسانو ټاکلې شو مشران هغه بر رواني هفته نه په دې باندې بکلانې شست کوي او کم از کم پنځلس ورځې کبینه نه 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 دی حل راوباسي. نور ان شاء الله کور می امنی پورا تومرا مطلب کون ایکسټینڈ کی داش ان شاء الله و ایکسټینڈ کیږي.
په کورما کې پر 2 اکتوبر په الیزو او منګلو ترمن د گیدو سیمه سره نږدې لا متنازع ځنګل لړګي پر کول په خبره جګړه پیل شوی و چې په کې له دوه خوښ پړست نمړه او تر 1500 زیات زخمین شوی ول. په علاقه کې دوه ډلې پر یاد ځنګل د ملکیت داوه لري. چور باندې کیس په عدالت کې هم روان دي خو فیصله تر اوسه نہ دشبی. تاریخ ورکزے مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا ب میڈیم ویوز شپک سوا یبش.
مشال ریډیو ته غوښیست. پاکستان جمهوریت تحریک پرون په کوټه کې د حکومت پر ضد پراخ احتجاج کړی. د احتجاج په بنیادي توګه په ملک کې د راغلي ګرانۍ پر ضد ربلل سوی خو ویناوالو پکې پر حکومت تم سختي نیوکه وکړي. دوی غوښتنه وکړه چې اوسنۍ حکومت دې لرسي او په ملک دې زر تر زره لسره انتخابات ووسی. بل په لو حکومتي چارواکي وایي چې قیمتونه یوازې په پاکستان کې نه بلکې د دوی په وینا په ټوله نړۍ کې زیات شوی دی.
د پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ یا پی ڈی ایم للوری د اکتوبر په 28مه نیټه په هیواد کې د گرانی په ضد د کوټ پر باچا خان چوک باندې ودرانه جلسه وسوه. په دې جلسه ته د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمن محمود خان څخه ترڅنګ د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ، د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلی جنرال سیکرټري ډاکټر جانسیم جبال دلی، د مسلم لیگ نون ډلی صوبایي صدر جمال شاه کاکړ، د جمعیت علما اسلام زلی امیر مولانا عبدالرحمن او د جمعیت الهدیس صوبایي نائب صدر مولانا اسمت الله سالم وینا وکړه. پر دې مهال په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان څخه ویل چې د اوسنی حکومت د غلط تګلارې لامل نن هیواد یو خطرناک وخت سره مخ سو دی چې لامل په ملکی ګرانی څو چند زیاته سوی ده. په داسې حالاتو کې به اوس خلک او سیاسي پارټیانې د حکومت په ضد پر سړکانو راوځي، ځکه چې د نوموړي په وینا پاکستان زموږ ملک دی او د دې خوندي ساتل زموږ ذمېداري ده. محمود خان چکزی دا هم ویل چې په ملک کې ګرانی څو چنده زیاته سوی ده چې له امله اوس خلک پر دوو وخت ډوډۍ مندلو باندې هم حیران پاتې دي. پر دې مهال ډېری مشرانو په خپلو ویناګانو کې یو ځل بیا تور ولګوي چې اوسنی حکومت درې کاله وړاندې په عامو انتخاباتو کې د داندلۍ یا درغلۍ پر بنسټ راغلی دی. په داسې صورت کې اوس د اوسنی حکومت څخه خلاصون ډېر مهم دی. نو راځي چې غوږ شو د الادیس و مرستیال صوبایي مشر عصمت الله سالم ته. غړول ته جمعیت العلماء اسلام د کوټ مرستيال زلې امیر مولوی محمد ایوب وای چې د کله څخه وسنۍ حکومت راغلې دي د غوروسته په ملکی گرانی څو چند زیات سوي ده.
په ټول پاکستان کې چې د سلیکټډ حکومران راغلې دي د درې کال کېږي، یعنی کمرټوړ منګای د آر شهري چې په خو په زر 2000 کور چلې دي، نن هغه کور په 15000 نه چلیږي. دغه بدترین منګای او د بجلی او د ګیس او د پېټرول او د ډیزل حتی د خوردنی اشیاء چې کم قیمتونه اسمان ته رسیدلې د هغه په خلاف نن دغه احتجاجي مظاهره یو پیغام ورکو او دغه سلیکټډ حکمرانانو ته چې د پاره د خدای پر دغه انسانيت او د پاکستان پر دغه باسیانو باندې رحم وکړي.
دلته خبره ده د ونه ورده چې د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ لوري په ملکی د گرانی په ضد اکتوبر د 6 نیټه راځي مظاهره پیل شوی دي. کله هم د مرکزی حکومت لخوا د پی ډی ایم د اوسنۍ تورو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروخ ابيب د اکتوبر په 28 نیټه په لاهور کې د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د حزب اختلاف ګوندونه ځکه د حکومت په ضد لاریونونه کوي چې هغوی له سیاسي پلوه ښه خلک نه دي. د نوموړي په وینا چې ولس د ایټلټي سټور د لارې په ارزانه توګه خوراکي توکي رسول کیږي او د کال 2000 رئیس بیا تر اوسه و خلکو ته د 40 ارب روپی سبسډي ورکول شوی ده. نو موړی وای چې په پاکستان کې ګرانی ځکه زیاته شوی ده چې په نړیوال مارکیټ کې د توکو بیې لوړې شوی دي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. په پاکستان کې په داسې وخت کې چې په زرګونه ماشومان په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي، یو تازه نظر پوښتنه وایي چې په خیبر پښتونخوا کې یو کم 30% ماشومان داسې دي چې عمرنه د سکول دي خو هغوی سکول ته نه ځي. یو شمیر نیوکی پر حکومتي چارواکو کیږي چې ګوکې دوی د دې ستونزې د هواري لپاره ګامونه نه پورته کوي، خو په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف وایي چې دوی په دې لړکی د پردو ستونزو لپاره پلان جوړ کړي او د دې ستونزې د هواري لپاره به هڅه کوي. اسرار الله مومن په دې اړه رپورټ لري.
د بنظیر انکم سپورټ پروګرام او روسي سروي خای د خبر پختونخوا یو کروڑ ولس لکه ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 14 کلونو دی له دې څخه و څلوي خلک ماشومان له سکولونو بهر دي. په دې ماشومانو کې لس لکه په نوو زمشو قبایلی ضلعو کې دي. په قبایلی ضلعو کې د هغه ماشومان شمیر 13 لکه دی چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي. په سروې کې دا هم راغلي چې 15.2% خلک وایي چې د غربت له وجې خپل بچي سکولونو ته نشي لیږلی، خو 15.2% بیا د دغې وجه د تعلیم ناقصه نظام ښایي. خو په 28 اکتوبر له مشال سره په خبرو کې په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي غیر حکومتي ادارې یا پاکستان الاینس فار میتس اینڈ ساینس د پالیسیو مشر عمر ورغزی د دې ځنې لوی وجې لږ سکولونه د استادانو کمی او د سهولتونو نشتوالی وښود.
ایجوکیشن انسټیټیوشنز کمی هم ده، مونږ سره په پرایمری لیول باندې آلموسټ ډېر زیات ایجوکیشن انسټیټیوشنز دي، خو چې کله بیا مونږ میډل تلاشو، های تلاشو، سپیشلی چې کوم د جنکو سکولونه دي، هغه مونږ سره ډېر کم دي.
دا سروي چې پاکستان ډان وسپانې د اکتوبر په 28مه خبره کړې، د بنظیر انکم سپورټ پروګرام د خبر پښتونخوا څانګې مشر نور رحمان مشال دوی ته تایید کړې چې دا د دوی دا د سروې لمخې د خیبر پختونخوا په زړو بندوبستي ضلعو کې سکولونو ته د یاد ډول نتلونکو ماشومانو شمېر چې په 2013 کال کې 21 لک وو، په 2021 کال کې 10 لک ته رسېدلې. په دې کې د جینکو شمېر 9 او هلکانو هغه 13 لک دی. په قبایلي ضلعو کې سکولونو ته په نتلونکو ماشومانو کې 4.4% جینکۍ او 8.5% هلکان دي، خو په زړو بندوبستي ضلعو کې د جینکو او هلکانو دغه ډول فیصدي بیا 20.2 ده. خیبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان ترک انصاف غړی نصرالله خان چې د صوبې د اسمبلی د بنیادی او ثانوي تعلیم کمیټې غړی هم دی، بیا وایي سکولونو ته د نتلونکو ماشومانو شمېر د کورونا وبا له وجې زیات شوی. دا وایي سکولونه بند وو او ډېرې خلکو انټرنیټ ته لاسرسی نه درلود. نوموړی وایي د کورونا له وجې د کاروبارونو درېدو له کبله هم ځینې خلک غریبانان شول او خپل بچي له سکولونو منع کړل. خو نصرالله خان په 28 اکتوبر مشال ډیو ته وویل چې د دې مسلې د حل لپاره دوی په بې وزله ماشومانو کې هر یو ته د میاشت پر سر د 1000 روپو وظیفې ورکول پیل کړي چې دا رنګ خلک خپل بچي د مزدورۍ پر ځای سکولونو ته ولیږي. دا وایي د دې باوجود چې کوم ماشومان په سهار کې د پیسو ګټلو لپاره مزدورۍ ته ځي، نو په ماښام کې یې د هغو لپاره کلاسونه شروع کړي دي. نوموړی وایي د سکولونو په جوړولو هم کار روان دی.
نو تقریبا اوس مونږ 75 کروڑ روپۍ سدی لپاره کړی دي چې مونږ یو پروجیکټ لانچ کړای دی چې په کم سکول کې د ټیچرانو کمی وي، نو هغه سکول کې به مونږ عمل ده کې لوکل کمیونټی نه په پروجیکټ باندې پڑھا لکھا جینے یا پڑھا لکھا الگ وا ال تک مونږ څنګه کنه هایر کوو بغیر مطلب د ټیسټونو ډایریکټلی به مونږ هایر کوو. ډیر زر به یو بل قانون هم لاګو شي هغه دی چې کچرته کې ان کیس یو سکول کې چې چا ډیوټي وي هغه خپل ډیوټي له ناراضي، نو هغه سید ګورنمنت سره به فول اختیار وي د سکول نه د بلکې د جاب نه وباسلو.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکونکو غیر حکومتي ادارې یا پاکستان الاینس فار میس اینڈ ساينس د پالیسي مشر عمر ورغزی بیا وایي چې د حکومت لخوا په 8000 ماشومانو جینکو کې هر یوې ته د میاشتې پر سر د 1000 روپو ورکول د مسلې حل نه دی. هغه وایي حکومت د تعلیمي ادارې جوړې کړي او په خلکو کې د تعلیم د ارزښت لپاره کمپاینونه چلوي. نوموړی وایي که څه هم په 2015 کال کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د منظور شوي قانون له مخې دا د ریاست ذمواري ده چې له 15 تر 18 کلونو پورې ماشومانو ته به لازمي او وړیا تعلیم ورکوي، خو دې باوجود په دې صوبه کې د یاد عمر ماشومانو سکولونو ته د نتلو شمېره ورځ تر بلې زیاتېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان اسلامي نظراتي کونسل د حکومت هغه قانون غیر اسلامي او غیر شرعي ګرځولی چې پکې د زنانو او ماشومان جنونو سره په جنسي تیري کې ککړ ملزمانو لپاره د جنسي صلاحیتون څخه د محروم کولو سزا ټاکلې و. اسلامي نظراتي کونسل وایي پاکستان کې نورې سزاګانې هم شته لکه تر مرګ د بند سزا او نور باید هغه عملي سي. سراج زهیر به دې اړه رپورټ لري.
د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د اکتوبر په 9 مشال ریډیو ته وی پاکستان کې نور هم ډېرې سزاګانې شته دي باید چې حکومت هغه عملي کړي.
اسلامي نظریاتي کونسل دا ویلي دي پرون اجلاس کې چې دا نامرد کول چې دي دا شرعي سزا نه ده، شریعت کې د دې سزا تصور نشتا او نو ډېر موثر طریقې شته د سزا. داسې هم کې دی شي د جرم د شدت په حواله چې لکه امپریزنمنټل ډیث لکه قید تا موت نورم سزاګانې ډېرې کېدلې شي، خو دا نامرد کول چې دی کې خو کچرته دا سړی واده کړی نو ډبل سزاګانې شوې. هغه بېګنا د کور ودانه چې دا
د هغه لپاره هم دا یو سزا شو.
مشال ریډیو چې په پیښور کې د زنانو او ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني فعال عمران ټکر نو پوښتل، نو هغه وی پاکستان کې د سختو نه سختې سزاګانې موجود دي، خو مسله دا ده چې هغه عملي کیږي نه. بل پلو حکومتی وزیران وار پوار ویلی چی په پاکستان کې د ماشومانو جنکو او خزو سره د جنسی تیری او پیخی زیاتی شوی، نو ځکه حکومت دا قانون را وړی. د روان کال د جون په 24مه نیټه د قومي اسمبلی لپاره د انصاف او قانون قائمه کمیټه د حکومت لخوا د هغه صدارتي ارډیننس منځوري ورکړه چې پکې د زنانو او ماشومانو جنکو سره په جنسي تیریو کې ککړ کسانو ته د جنسي صلاحیتونو نه د محرومه کېدو سزا ورکړې شوې و. دا له هغې وروسته چې تیر کال د ستمبر د 9 او 10 نیټې ترمنځ د شپې د لاهور ګوجرواله ترمنځ په ګوجرپوره سیمه کې په موټر وی باندې د یوې زنانه سره دوه کسانو د هغې د لوریانو په وړاندې جنسي تیری کړې وه، او وروسته بیا دغه دوه ملزمان پولیسو ونیول. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې هر ورځ 11 د جنسي تیریو پیښې درج کیږي. دارنګ د پنجاب د پولیسو په وینا چې د روان کال د پیل په دوه میاشتو کې یوازې په لاهور کې له 70 زیاتو د زنانو سره د جنسي تیریو پیښې رپورټ شوي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شېدې؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنوریدونکو، په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکی ویلي چې طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي چې هلته په سفارت او کنسولګری کې کار وکړي. د پاکستان او د طالبانو حکومتونو دا خبره رسمن نه ده تایید کړې، خو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې له دې پرمختګ خبر دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی هم موږ ته تایید کړ چې پاکستان ته ډیپلوماټان استول شوي دي. هلته پای ټولنې ویلي په کابل کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت پر بیا پرانستلو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او پای ټولنې د غړو په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. پامیر ساحل په دې اړه رپورت لري.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي ویلي دي چې طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي دي چې هلته په سفارت او قونسلګریو کې کار وکړي. چارواکي د اکتوبر پر 28مه د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ویل چې د طالبانو حکومت سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه ورستولې چې هلته د ناظم الامور یا شارج د افیر په توګه دنده پیل کړې ده. د چارواکي په خبره طالبانو د اکتوبر پر 28مه په پیښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محی الله شاکر او د کوټې قونسلګری ته ګل حسن د ډیپلوماټانو په توګه استولې دي چې هلته اوس مهال انتظامی چارې پر مخ وړي. د سفارت چارواکي ویل طالبان ملا محمد عباس د کراچۍ قونسلګری ته استوي او زیاته کړه چې یاد ټول کسان د افغانستان ډیپلوماټیک پاسپورتونه لري چې ورباندې د پاکستان ویزی لګیدلې دي. موږ د دې معلوماتو د تایید لپاره د اکتوبر پر 28مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار احمد ته ټلیفونونه وکړل. ورته پر واتس اپ پیغام واستاوه خو ځواب یې را نه کړ. مشال رادیو همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ته ایمیل هم واستاوه، خو هغوی د دې رپورت تر بشپړېدو پورې ځواب نه راکړی. البته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بل چارواکي د نوم نخولو په شرط مشال رادیو ته ویل چې په افغان سفارت او قونسلګریو کې د طالبانو د استازو لټاکنو خبر دی. د چارواکي زیاته کړه چې خایدا کار د سفارت او قونسلګریو د انتظامی چارو په ښه ډول ترسره کولو لپاره شوی وي. مخبر دې موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی ته ټلیفونونه وکړل، خو هغه ځواب ونه وایه. اخوا د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی وایي په دې اړه یې د بهرنیو چارو له وزارت معلومات غوښتي او چې کله یې ترلاسه کړل نو له رسنیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت یو بل چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، مشال راډیو ته منلي چې هغوی پاکستان ته ډیپلوماټان استولي دي. دا پرمختګ پر داسې مهال شوی چې اروپایي ټولنې ویلي په کابل کې د خپل سفارتي ماموریت پر بیا پرانیستو غور کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر د مشر جوزف بوریل ویاندې نبیلې مسرالی د اکتوبر پر 26 مشال راډیو ته ویل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو غواړي چې د افغانانو د مرستې لپاره هلته حضور ولري.
The EU has been working for right now is to establish a minimal presence on the ground.
دا وای اروپאי ټولنه اوس مهال په افغانستان کې د کمترین حضور لرلو هڅه کوي. د امنیتی دلایلو لکبله موږ تفصیل نشو ورکولای چې دا کار کله کوو، خو څه چې یادونه اړینه ده او موږ په بیا بیا ویلي دا دي چې دا کار پر رسمیت د طالبانو د پیژندلو اشاره نه ورکوي. موږ غواړو چې په خړه ول د افغان ولس مرسته وکړو، ځکه چې هغوی له موږ سره په نیک دیوالی کې زموږ مرسته ته اړتیا لري، او بل دا چې د دې دا معنا هم دا چې موږ له طالبانو سره روابطو ته اړتیا لرو. مسرالی زیاته کړه چې اروپای ټولنه ځکه له طالبانو سره رابطې ساتل غواړي چې هغوی ورته د اروپایي وګړو او له خطر سره د مخامخو افغانانو له افغانستانه د ایستلو لپاره محفوظه لار ورکړي او بشري مرستو ته د افغانانو د دوامدار لاسرسي لپاره اسانتیاوي برابر کړي. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. نو په دې صورت کې اسلام آباد ته د طالبانو په استازیتوب د هغوی د ډیپلوماټانو ورتګ او په کابل کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو احتمال د ډیپلوماټیکو تعلقاتو په اړه د نړیوالو کنوینشنونو له پلوه څه معنا او حیثیت لري. په ایران، متحده عربی اماراتو او افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر آصف دورانی وایي سفارتي تعلقات او د سفارتونو موجودګي جلا معنا لري. نوموړي د اکتوبر پر 28 مشال راډیو ته ویل کله چې یو هیواد د بل هغه نوې حکومت یا رژیم په رسمیت ونه پیژني نو په خوانی سفارتي تعلقات پر ځای پاتې کیږي. د دې خبره په دې صورت کې که هغه رژیم بل هیواد تخپل ډیپلوماټان واستوي نو دا عادي کار دی، خو هغه ډیپلوماټان بیا په کوربه هیواد کې د سفیر په توګه دنده نشي ترسره کولای او یوازې د ناظم الامور حیثیت لري.
سفارتي اړیکې هغه بیل خبره ده او سفارتونه خپل وجود لري هغه بیل. مثلا و دغه کمونستان چې په افغانستان کې وو موږ هلته سفیر نه درلود، دلته سفارت وو او موږ بیا ناظم الامور لرل چې سفیر نه بیا نه هر څوک چې هلته ناست هغه ناظم الامور تکراری او تبادلې چې دي پوسټنګ ترانسفر هغه بیا نارمل کېږي، مگر هغه سفیر درجه نه لري او بیا سفارت دننه چې دي څوک تاسو سوالای شي نه واپس هم کولای شي.
آصف دورانی د اروپای ټولنې له لوري په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو او نورو هیوادونو د سفارتونو مثال ورکوي او وایي هغه دفترونه هم خپل دنده د پخوا په څیر پر مخ وړي او له ټولو ډیپلوماټیکو حقونو برخمن دي.
اوس لکه یورپین یونین چې دی هغه خپل سفارت بیرته راولي کابل ته، دغه رنګه ترکیه، پاکستان، ایران، ازبکستان، قزاقستان، چاینا، رشیا خپل سفارتونه الته په کابل کې لري، سفیر نه لري. موږ خو سفیر هم لرو مګر از موږ سفیر چې دی هغه کابل رژیم ته رسمي طور نه مني، چونکه اسلام آباد هم طالبان حکومت په رسمي طور نه مني.
دورانه زیاتوي چې کابل فرض پاکستان یا بل هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو بیا د دواړو لوریو سفیران خپل اسناد په کوربه هیوادونو کې د دولت یا ریاست مشرانو ته وړاندې کوي او رسمن د سفیر په توګه کار پیلوي. د اگست پر 15 طالبانو کابل ونیو او شاوخوا 3 وروسته یې خپل لنډمهاله حکومت او سرپرسته کابینه اعلان کړه. طالبانو په سپتمبر کې ملګرو ملتونو ته هم لیک استولی او ورڅخه یې غوښتي ول چې د قطر د سیاسي دفتر په خوانی ویان سهیل شاهین د هلته د دایمي استازي په توګه ومني، خو ملګرو ملتونو لا هم د افغانستان د پخواني حکومت استازي پر خپلو څوکیو ساتلي دي. له پاکستان پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د افغانستان د نسکور شوي حکومت ډیپلوماټان په سفارتونو کې دندې پر مخ وړي. افغانستان په خوانی حکومت په جولای کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور سلسله علی خیل د تختونی پیخه په خبرګون له پاکستان خپل سفیر کابل ته وربللو. همدا عمل و چې د طالبانو تر واکمنیدو پورې افغان سفیر پاکستان ته نه وستون شوی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین دوه نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز له فرخنده اسد څخه اورو.
د کورمه د انیزو منګل ترمنځ یې میاشت لپاره د سولې تیګه کې خوندل شوې ده. پرون د اکتوبر پر 18 مهال ته د ځای مشرانو او حکومتي چارواکو په منځ کې توګ یو جرګه وشوه چې وربندې لار هواره کړه. د پیواړه انیزو د دوه منګل ترمنځ د اکتوبر له 18 نیټې راهیسې د سیمې د یو ځنګل د ملکیت پر سر جګړه روانه وه چې په درس کې له دواړو غاړو 14 کسان بدل شوي او 15 نور ژوبل شوي وو. عبدالقدوس بیزنچو نن د اکتوبر په 19 د بلوچستان نوی اعلی وزیر منتخب شوی. د بلوچستان اسمبلی نه حاضر شو غوړو خپل رائے هغه ته ورکړې. نن د صوبایي اسمبلی غونډه د مرستیال سپیکر سردار بابر مساخیل په مشرۍ کې وشوه چې پکې د صوبایي مخالفو سیاسي ګوندونو غړو د رائے اچونې پر وخت ګډون ونه کړ او د صوبایي پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان هم نننۍ غونډې ته نه و ورغلی. اسلامي نظریاتي کونسل د اکتوبر پر 18 په اسلام آباد کې خپلې وغونډه کې د حکومت هغه قانون غیر اسلامي او غیر شرعي ګرځول چې پکې پر ماشومان او ښځو د جنسي تیری ککړتن ته د خصي کولو سزا اورول شوې ده. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسور ډاکټر کبلایاس د اکتوبر پر 18 مشال ریډیو ته وویل باید حکومت د جنسي تیریو په پیښو کې ککړو کسانو لپاره نورې سزاګانې وټاکي. د بنو پولیسو د تراګریز څنګه ویل چې د شمالي وزیرستان په سپینوام کې په یو کاروایي کې دوه وسلوال وجري دي. یو چارواکي د نومونه خوندلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نن د بنو د تراګریز سیمې ز پولیسو د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې د خپې اطلاعاتو پر بنیاد عملیات کړی. بلخ حکومت وسلوالې ډلې آزادي سرچینې لا په دې اړه سنې دي ویلي. د کرکټ ته شلوريزه لوبه په نړیوال جام کې نن د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ نشته. دا لوبه د پیښور په وخت مخام په وو بجو پیریږي او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اکتوبر په 19 د یو مسوخه سفر په لړ کې اروپا ته را رسیدي. نوموړی په روم کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه کې ګډون کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د خبرونو لنډیز مو واوریدئ چې فرخنده اسد وړاندې کوه. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خپرونه مشال آنلاین وړاندې کوو. د دې خپرونې کوربه بشیر ګواش دی او لاغ وروسته بیا بل خپرونه هم لرو چې روښانه مستقبل نومیږي. خو لومړی مشال آنلاین چې بشیر ګواش وړاندې کوي.
مشال آنلاین
د بیان ازاده پاړه بحث
مینا او سلامونه اوریدونکو. لکه تاسو چې خبرې د اگست 15 راځي چې طالبانو په افغانستان کې د حکومت چارې په خپل لاس کې اخیستي. د رسنیو د کنټرول کوشش یې کړی دی. تر نارینه او خزینه خبرلانو ته ستونزې ډېرې دي او همدغه زموږ د مشال آنلاین د نننۍ خبرونې موضوع ده. زه ساسو کوربا بشیر ګواخم. هله دا چې د خبرونې تر پای را سره پاتې شي. دا په کندهار ولایت کې لیوی مظاهری د ګډونوالو طالبانو او بیا د هغه خبريال غږ دی چې پر فیسبوک کې پر ژوندۍ بڼه رپورټ ورکوه.
داس حکومت نه کې په داس حال کې چې ما دوی ته وویل چې مال ځان ته معرفي کې مال خبريالې مزه د خپل سر مرکه کوم ویکه یو ول ویکه خلې شمرکه شروع سبلاله پرما د لښت باري وکړه
په افغانستان کې با زیاتره وخت په خوا د خزو مظاهرو ته خزینه خبر اعلانې ورتللی خو په رسنیو د محدودیتونو عملی کولو سره اکثره خبر اعلانې یا له افغانستان بهرنو هیوادونو ته د پناه اخستو په موخه کړه شوی او یا هم په هیواد کې دننه په کور ناسیدی په دوی کې د کندهار مزلفه هم ده هغه د خزو چارو ریاست په همکاري چلیدونکو یوې رسنۍ کې کار کاوه
بدبختانه زم دغه اشخاص جمله څخه یې مچ کارونه درېدلې دي موږ د بیر په خاطر نه موږ کلینګ نظام هم سکوت سو دغه وروسته موږ هم غوښتل بیا هم خپل کار ته ادامه ورکړو تا غم کاران چې موږ د سړیان موږ سره موږ سره کار کوي هغه اجازه ورکول بل لیکن موږ ته اجازه را نه کول بل موږ په ګروپ کې لاندې سو چې هغه اول هفته کې چې نظام سکوت کوي په شنبه چې تاسو کولای شئ دفتر ته راځي کله چې موږ دفتر ته لارو که دروازې کې موږ سړیان هم کاران چې دا غوي کارتونه ولیدل هغه ته اجازه ورکول شول دننه لیکن کله چې موږ غوښتنه وکړل چې موږ هم غواړو موږ هم په دې دفتر کې کار کوي موږ غواړو چې به تخفل فعالیتونه تر سره کړو موږ ته ویل چې اوس حالات هم نه دي تاسو منتظر اوسئ موږ تاسو ته حوال درکو یو هفته نور منتظر اوسئ موږ یو هفته نور هم منتظر اوسئ یو هفته وروسته چې بیا موږ لاړو بیا موږ اجازه نه کول شول ول نو تاسو ته پار د ځای نه دي تاسو دفتر هم شاید په ډیر احتمال سره باندې
ل مشال ریډیو د بیان ازادي پاړه مشال انلاین خبرونه اوریدونکو طالبانو له 1999 کال څخه تر 2001 کال پورې هم پر افغانستان حکومت کړی دی هغه مهال هم طالبانو خزو ته د کار او تعلیم اجازه نه ورکوله اوس یې ویلي دي چې په دفترونو کې باید د خزو لپاره جلا ځایونه موجود وي خو ډېری دفترونه دومره پیسې نه لري اوریدونکو تاسو ته در یاده کړو چې د لری کړل شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان په جمهوری او منتخب حکومت کې د خزو لپاره یو ځانګړی وزارت هم و چې طالبانو بند کړی دی د دې وزارت او په ولایتونو کې د ریاستونو له ودانۍ و د امر بالمعروف وزارت چارې پر مخ وسوړل کېږي خو نور شخصي دفترونه چې خزه بګی کار کوي هم تر بندیزونو لاندې دي ماریا سلطانی د اروج ریډیو سره کار کاوه هغه ای اف پی خبری اژانس ته ویلي همیشه غوښتل چې د خبرې لیل لارې د هیوادوالو خدمت وکړي خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا نوره ممکنه نه ده
زما هله د ماشنتوب نه همدا و چې زه تعلیم وکم تحصیل وکم او یو ښه مشوره خبریال سم د ولادت په کچه خو د هله تورسې د لمه او خبریال سم خپل مسلک ته راغلم کار می کړی دی خو اوس لپاره د اسلامي امارات په تل سره زموږ ټول خبریالي هم پاتې سو هر څه مې ځل نو زه د دې څخه ډالر ما کوم تیر پنځه کلونه مخکې چې ما رسنیز فعالیتونه درلوده خبرونه مې وړاندې کړې نو په همدې خاطر زه ډار لرم چې ما ته څوک ضرر ونه رسوي
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو
واوري او تاسو مشال انلاین خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام او د مشال رادیو پر وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ نن موږ په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د افغان خزینه خبرلانو د کارونو زندیدل او یا هغوی له هیواد وتل د بیان ازادي او د افغانستان د راتلونکي لپاره څومره لوی زیان دی زمو کوربا بشیر ګواکیم اوریدونکو په سلګونو خزینه خبرلانې له افغانستانه لدې وجې وتلی چې دوی د طالبانو په واکمنۍ کې د دوی په وینا کار نشو کولای دوی په نورو هیوادونو کې او اکثره په غربي هیوادونو کې پناه اخیستو ته مجبور شوي دي طالبانو په افغانستان کې دننه د خزو مخ پر زیاتیدونکو مظاهرو باندې هم محدودیتونه لګول شروع کړي دي دوی وایي هر څوک چې مظاهره کوي باید لومړی له طالبانو اجازه واخلي کله چې تیر میاشت په کابل کې دغه سی و مظاهره کېدله نو طالبانو هغه خبرلان وهل چې له دې احتجاج تصویرونه او ویډیوګانې جوړولې.
لکه مخکې مو چې واورېدل د طالبانو پر اتک سره ځینې شخصي ټلویزیون چینلونو خپل نشرات کم کړل او یا بیخي بند شول. د افغانستان ملي ټلویزیون ته طالبان ورغلل د خبرونو چارې سنبال کړي او نورو آزادو رسنیو ته دا شرط کېښود چې د شریعت په چوکاټ کې به خبرونې کوي. د شریعت د چوکاټ وضاحت تر اوسه نه دی شوی خو ځینې رسنوال لا هم هلته کار کوي. په دوی کې د آریانا ټلویزیون خبریاله فوزیا وحدت هم ده. نوموړي وایي ژوند یې تریخ شوی او کار یې ورځ په ورځ سختېږي.
نیمایي برخې متاسفانه رسنۍ فعالیتونه درېدلې دي، خبریاله هم بیکاره دي، لګانو ستونزو سره دوی د ټولنې د نورو اقشارو تر څنګ خبریالان هم مخامخ دي. واقع محدودیتونه چې اوس په مستقیم او غیر مستقیم ډول د اماراتو لخوا وضع شوي دي، ځینې مقررې چې دوی د خبریالانو د رسنیو د فعالیت پر وړاندې وضع کړي دي، هغه هم د بیان ازادي محدودوي او د دې تر څنګ خود سانسوري او ګواښونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول هغه څه دي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې محدودیت رامنځته کړی دی او د بیان ازادي له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
نو ستاسو راتلونکي ته تاسو څنګه ښکاري؟
خوشبینه ورته یو، هیله مند ورته یو چې کومې ژمنې چې امارات طالبانو د رسنیو سره کړي دي او اوله کې ویلي وو چې موږ د بیان ازادۍ ته احترام لرو، رسنۍ کولی شي چې خپل فعالیتونه پر مخ بیسي، هغه په هغو ژمنو باندې دوی عمل وکړي. تر دغه مهاله پورې چې په مستقیم ډول باندې رسنیو ته نه دي ویلي چې تاسو نه شئ کولی فعالیت وکړي، اما په ټوله کې هغه وضعیت همدغه ایجابوي چې رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي، خپل خبرونې بند کړي، ځینې رسنۍ مې وړاندې مې ویلي چې خپل نشرات بند کړي، په ټوله کې محدودیت وضع کول د دې سبب کېږي چې رسنۍ خپل فعالیت بند کړي. دا وضعیت ته په کتو چې اوس روان دی او نیمایي رسنۍ له فعالیت څخه پاتې دي، زه داسې فکر نه کوم چې وضعیت تر دې هم ښه شي یا هم محدودیت د رسنیو څخه لرې شي.
اوریدونکو، طالبانو کوښښ کړی چې خبرلانو ته ډاډ ورکړي چې دوی د پخوا په شان نه دي او اوسې دریز نرم شوی دی. دوی په بیلابیلو خبري غونډو کې ویلي چې رسنۍ کولی شي د شریعت په اډانه سنبالې خبرونې ولري او له بې امنۍ دی نه ویریږي. د طالبانو د ځوانانو چارو د وزارت معین او د فرهنګي کمیسون غړي احمد الله وسیق په دې اړه مشال انلاین خبرونې ته ویل چې له دوی څخه رسنۍ او رسنوالو ته هیڅ خطر نشته.
موږ همیشه خبرنگارانو ته د رسنیو مسولینو ته او ټولو ژورنالیستانو ته مو همیشه اطمینان ورکړی دی چې هغه په آزادانه توګه سره فعالیت وکړي او خپل رسنیز فعالیتونه مخ ته یوسي. دا وستستی د افغانستان په پلازمینه کابل او ټولو ولایتو کې د رسنیو مسولین خپل فعالیتونه په آزادانه توګه سره مخ ته وړي. هغه رسنی چې هغه کما حقه د بیان ازادي رایتي او ټولو افغاني او اسلامي ارزښتونو ته ژمن پاتې کیږي او دا غو رایت کوي، هو ته موږ اجازه ورکړي چې په آزادانه توګه سره خپل فعالیتونه مخته یوسي.
تاسې د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
اوریدونکو، له همدې سره د مشال ریډیو مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. دا او زموږ نورې خبرونه په مشال ریډیو .com او د مشال ریډیو پر موبایل فری اپ هم شته دي، هلته یې هم اوریدلې او د ملګرو سره شریکول شي. اوس به زه بشیر ګواخ در سره مخ خوکم، خوشاله اوسئ.
اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه اورید. مشال آنلاین چې کوربه بشیر غواشو او سم درته د روشانه مستقبل په نامه خبرونه وړاندې کوو چې کوربه منور شاده.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د صحت ماهرین وای د روغ صحت لپاره په هاوی او د هغه پرانا کې پال پرېز د درملنې یا علاج نه ډیر به تر دی. خو د بده مرغه د پښتنو په وروسته پاتې سیمو کې اول خود تعلیم ډیر کمې دی او بیا د ناروغیو د مخنیوي په اړه خلک د نشټ برابر معلومات لري، چې لوجې زیاتره د عام ناروغۍ نه پیچلي مسلې جوړ شي او بیا یې په علاج هم ختمول ګران شي. د روغتیا کارپوهان وای په دې برخه کې د خزو او ماشومانو مسلې د پام وړ دي، چې نه په خپل پوهاوی لري او نه ورته زیاته توجه ورکول کیږي. بلخوا په ټولنه کې زیاتره داسې جنکشتا چې تر اتم او لسم جماعت پورې تعلیم کړي وي او بیا په کور ناست وي، دوی ته نه خو په دغه تعلیم نوکری ملاويږي او نه د وړاندې تعلیم جاری ساتلو وسایل او موقع لري. پاکستان کې د دې دواړو مسلو د حل لپاره یو پروګرام چلیږي چې پکې د اتم او لسم جماعت جنکو ته د تربیت نه پاس د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو نوکری ورکول کیږي. دا پروګرام څنګه شروع شو؟ د خیبر پښتونخوا د ال ایچ ډبلیو مشر عائشه حسن په دې پښتنه وویل،
دا شکل د محترمه بینظیر حکومت دیم زل راغه اغي ویلي چې دا کمی خزیاتم او لسم پاس دی دی په کورونو ناشتي دي او څنګه شي کوله او دا د هی علاقې چې کوم کلی دي خارون هم تاسو ته په خبر د خارون هم پته راځي د کلو نه بتر دي په دې کې چې دا زنانه دي دا ماشومان خاندانی منسوب باندې دي دا ماشومان خزي چې دیان باندې ان ترين خزو باندې ډیلیوري کوي هغه کې د شرعي اموار ډیر زیات او هغه په وجه دا پروګرام شروع کړو. نو د دې پروګرام دومره سوچنو چې دا به دومره کامیابیږي، خو هغه د یو داسې پروګرام جوړ کړو چې دا د کور کې ناستې چې دا د فلټر او زوردار د دې خپل علاقې خدماتو کې لکه ال ایچ ډبلیو یعنی لیډی هیلت ورکر سره 1000 آبادی اوس 1500 شوی ده، هغه پوره خپل دوه ګلیانې هغه کې چې هغه د ماشومان او د مور او د ماشوم د صحت لپاره کار کوي.
د صحت د خزینه کارکونکو د هلو زلو په اړه نوموړي ویل چې دوی کور په کور ګرځي او د میرمنو او د هغوی د بچو د روغتیا په اړه معلومات ورکوي.
د مور چې د ماشوم متاسفه پته ده د اسهال بیماری اوړي کې راځي، د سترګو خوب بیماری راځي، تب راځي، سینې خرابې دل دا راځي، نو هغه کې هغه مامندو له مشوره لیږي ورکي او هغه ماشومان چې دي هغه بوزي مرکز چیتا اسپیټالونو ته دا غوله مشورې ورکي. به د دیو یو لیډی هیلث ورک سپروایزر ال ایچ ایس یعنی لیډی هیلث سپروایزر لکه زما از لیډی هیلث سپروایزر مزما اندر 28 ال ایچ ډبلیو کار کوي. زه روزانه دو جنہ کوي ویزټ کوم، مېش کې زه اتوار نه علاوه 30 جنہ کوي ویزټ کوم. دا د زما غیدو رجستر کالما د زو تفصیل تزم چې نن تاسو کومه حامل خزه کتلې دا کم ماشوم کم ریفر کړي دي.
دا راز د ال ایچ ډبلیو یو بل مشر نور جهان بی بی وای د پروګرام سره نه یوازې خزینه کارکونکو ته ګټه ورسېدله بلکې ټولنې ته هم په عمومي توګه فائدہ ورسېده.
ځکه چې زمونږ کله دا 1994 نه کله دا پروګرام شروع شو نو هغه وخت لکه د زنانو د سي د کور بهر وتل ډېر رواج او ډېر دستور نو خاص کر په پښتنو معاشره کې نو چې کله زمونږ دا فرند بیرو وتل او دوی ټرین شوې دي ته ټریننګ ورک باکې دا چې کورونه ته تلو د پاره به دي ته د څه څه هغه ټیکنیکس ضرورت وي. نو چې زمونږ کمه هیلپ ورکړای دي نو هغه ټایم نه والی تر دې ټایم پورې چې دوی څومره په دې کورونه باندې ګرځي نو خلکو ته هم د دې ډېره زیاته فائدہ رسېدلې ده او بل دې ته هم ډېره زیاته فائدہ رسېدلې ده.
نو مولې زیاتوي چې د دې پروګرام نو وړاندې زیاتره خلک د بيماريانو د مخنیوي لپاره د حفاظتي ټیکونه خبر نه وو او له دې وجبه اکثر میاندې او ماشومان بيماران وو او اوس د صحت د خزینه کارکونکو په وسیله دوی ډېر په هښوي دي.
کور په کور ګرځي دي هغه زنانه چې کم ماشومان ته د حفاظتي ټیکې نه لګولي د دې په بار بار مشورو باندې اغه دومره پوي شو چې د ټیکو په حفاظتي ټیکو په فائدو باندې کوئی شو هغه اوس دې په خپل باندې دې ته د دې هیلت هاوس سره دې کوټه ماشومان راولي او وتوې چې موږ ته ماشومان ته د ټیکې او لګوي بلکې موریانی کې بعد د ماشوم بیمارې حمله بوي او هغه به فاسټ ټیکې نه لګولي د دې په مشورو باندې هغه ته فائدہ اور رسیدل چې لکه هغه اوس دا ټیکې لګي کم کم ځکه چې هیلت ورکرانی دې سره او دې کوي داغی کمیونٹی دا کم کورونی کی چیز بھی گلوی اور داغی پر نسبت کم دے کے ہیلتھ ورکر آنی نشتہ دے نو آغا علاقہ آغا کورونا دیر زیاد خوشی گری اور دیر زیاد پر مختگی کردی دے
حلتا عائشہ حسن وای په کوم کور کې چې میرمن ناروغه وي نو ټول نظام یې ګډوډ وي چې لوجی یې د کورنۍ ټول خلک د مشکلاتو سره مخ وي ځکه د صحت خزینه کارکونکو د خانداني منصوبه بندي په حق له هم په هاوی خوروي او میرمن هم په دوی ډیر اعتماد کوي
کمیونټي ته دا فائدہ او شو چاري کې اویرنس راغی اوس یو خزه مړه هغه انکین دی لنزي اوس موږ په ال ایچ ڈبلیو هغه د دومره انده اعتبار کوي کنه تاسو یقین وکړي بل د خاندانی منصوبه بندی با معشوم بلا دا لس و میشت و نو بل معشوم بشوی مور صحت بخراب و دا پلار تخام بخواه چی دا کور والا خز بیماری خز خرابی دا آغا کور دسته بی سره دسته بی طول کور دسته بی استاسو یکین و کئی طولی خز خاندانی منصوبه بندی کئی دری کال سلور کال آغی دو وقفه کئی چی کم کم دی که الیچ ڈبلیو دا کم علاقه کی آغا علاقه کی رفیوز دیر کم دی پولیو یقین کوي چې بل څوکلار شي داغې نه نه چې زوم ویل ډبلیو نه اچ
نو موله د خپل تجربه پرانا کې وای چې زیاتره کلیوالو سیمو کې خلک به تعلیمه او سادهګان وي چې د ډېری معمولی ناروغي په اړه هم معلومات نه لري او د وهمونو ښکار وي چې په وخت خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسوي
هغه به د ماشومان به نمونیا شولا سینه به خراب شولا بسخ شوې دا تعویز دې دا زیارتونو دی ال ایچ ډبلیو او تویلی دی هسپتالونو له بوتلې دی د غلې بوتلې دی تاسو په خوده یقین کوئ چې دومره په اسال کې د سینې بیماریانو کې دومره کمې چې په کم ځکه ال ایچ ډبلیو د دومره کمې راغلې ولی چې بر وخت د هغه بیماری مخنیوي وشي نو هغه خو بیا نه زیاتېږي ماشوم دې نزله زکام دی هغه به دومره ډیر شو دی وبول کور کې ول سپیر کوي خود کاو یو شی خود کاو بل شی هغه بیا د هر سنه چې د ماشوم به پیدا شو نو خزو به ول خپل پي نه ورکول یا غي اخو چې پیلا پي چې هغه قوت مدافعت دی هغه ټول چې دی هغه ټول قوت مدافعت دی هغه ماشوم چې پیلا پي د مور وخري نو هغه ته بیماریانی نږدې ناراضي هغه به دی خزو به ول دا پي لري کې دا ول مور کوي یعنی هغه په مغی د خرید تعویزونه او زیارتونه مولیانم خزو پریخي دي
عائشه حسن وای د صحت د خزینه کارکونکو په برکت د ټولنې نه زیاتره وهمونه ختم شوي او خلک د ناروغیو د علاج لپاره اوس د تعویزونو پر ځای د داروګانو تنظیم کوي په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدل شي د ویلاند د مینا بس
د دې اونۍ پر روښانه مستقبل خبرونه کې د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو حال درکو چې پکې بواره د صحت له دغه منصبې عام خلکو ته څومره ګټه رسیدلې او په خپل ال ایچ ډبلیو ترې څومره ګټه ترلاسه کولی شي د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
پوهان وای د صحت خزینه کارکونکو د ټولنې خدمت کوي او په عام خلکو او ورسته پاتې سیمو کې د صحت په اړه پوهاوی او بیداری پیدا کوي خو دوی ته په خپل د دې پروګرام نه څه ګټه رسیږي او په دې کې برخه اخیستل څه مشکلات لري په دې پوښتنه عائشه حسن وویل
دا چل دې زبده تاول ځان زما د ممن د کور نه نه د دسي کور نه نه تعلق د چاغي دوی چې د خزه کور نو موتل قادر څو د خزانه ده زه چې پیله زل راله متاسو یقین ته زبا دا رشکه چې غر ناری کی گاډه دینه بم زما اړه به وته دونه به زه دونه مضبوط يم کنه چې زما اوس پروانی زل لار کی روان ما په دې ځان باندې دومره باور دي چې ما ته خو دې سو کوچه تو ګوري یعنی په هغه خزو کې دی کې دا زبا د کیتی خبرو کوم 13000 ال ایچ ڈبلیو ڈی څه کم 14000 ټول ماشاءالله د دسي کورونو نه دي خد پښتنو دومره کانفیډنس ورکه راغله چاغي دوه تکړه شو دوه خوشاله دي چې موږ خپل کور بوجو چاغي د ټول ماشومان جنکای چې دي ټولونو کې چولې دي سبقونه وي موږ د ډیرو ال ایچ اس لونه چې دي ام اے بی اے ګریډویشن یا هغه خزيږي چاغي دوه تم پاس کړو په کور کې ناس نن داغي دو کر د ایلم رڼا خور ده
نو مولې زیاتوی چې زیاتره جنکې د کم تعلیم او په کور د ناستې لوجه د دنیا د حال نه خبرې نه وي او دا راز ورته هیڅ معلومه نه وي چې د ټولنې په پرمختګ کې د دوی رول څومره مهم دی
صرف د دې په وجه چې دا خزي راووتلې او حالات یې وکتل، دنیا یې وکتله، وی کتل چې خزي خزه څونه اهم ده. مونږ ته خو خپل دا نه پته چې زمونږ سهمیت شته، مونږ خو چې بس مونږ خزي زمونږ د سره اهمیت نشته. اوس زویم زما دونه اهمیت دی کور له وطن له دې علاقې له چې بس مونږ په خپل ځان فخر محسوسو.
داراز نور جهان وای چې عام خلک هم اوس په دې پوهیدلی چې د ژوند گاډې به خزه او سړی په شریک بیاي، کنه خزه په کور کېنی او هیڅ نه کوي نو د سړو لپاره مشکلات سیوا شي. نو موله د صحت د خزینه کارکونکې یا ال ایچ ډبلیو په حق له وویل
د کور چروزی نو انسان ته ډیر زیات علم حاصلېږي او بار بار دې ته موږ دا ټریننګونه ورکړي دي، بیا بیا ورته ورکو دي چې کله رپورټ راځي د دوی سره چې کوم بوکس دي هغه موږ بار بار دې ته ریویژن کوو، هغه باره کې خبرې مبرې ورته کوو، دې په علم کې اضافه کیږي. او بل دغه د دې ته تنهاګانې چې ملو شي د دې د خپل ماشومانو لپاره د خپل کور لپاره خپل ځان لپاره دې ته چې دینو ډیر زیاته چې دینو معاشي فائدې رسي. او استین کې تنهاګانې ډېرې زیاتې کمې دي، راځان بیا پوره به حاصل وي. هو لکه فل حال د نشنه بیا هم خدي نو زویم چې لکه شته دې فائدہ وته بالکل دې ته ملو شوی دا.
نور جهان په اخر کې هغه جنکو او میرمنو ته پیغام ورکوي چې اتم او یا لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او اوس په کور اوسګار ناست دي.
زه غوښتم دا پیغام ورکول غواړم چې وې دې مروزي او نو سره دې زموږ په دې پروګرام کې شامل شي. او څنګه زموږ د پروګرامو د تعریف کول اړو څه ضرورت پاتې نشو. لیډی هیلپ ورکر پروګرام هو دومره مشهور شوی دی او دومره فائدې خلکو ته رسولي چې هر یو کس په خپل لکه راتل غواړي. موږ سره په از ولنټیر په پولیو کې چې کومې جینې کې کار کوي داغي عمده خواهش دي چې موږ لیډی هیلپ ورکر پروګرام ته راشو. او بیا هم چې شکو شوبو وینې زاري ته دا کول غواړم چې ډېر ښه پروګرام دی او کور په کور ګرځېدل دي او زنانو ته چې هغه زنانو ته څوک چې د کور بهر نشي وتلی هغه ته د دروازه نن د صحت پیغام ورکول، د صحت مشوره ورکول او هغه ته خو نه کول دا یو چې دینو عبادت کې راځي او دوی دراشي او دې پروګرام کې شامل شي د خلکو خدمت وکړي.
د صحت خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو وای د دوی پروګرام نه یوازې د خزو او ماشومانو د صحت په اړه د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره کردار ترسره کوي، بلکې لدې وجه په خزو کې عامه پوهاوی هم زیات شوه او دوی اوس د خپل کورنۍ ترڅنګ د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخیستل غواړي چې په نتیجه کې به یې د قام پرمختګ ممکن شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 1. او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
بل دے رایات کی
شي